قبل کته مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ته موزه فریبا ظاهر لخپل نور همکارانو سره هر کله کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت د اجرایي رئیس څرګندونې واوري چې د شنبه ورځې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون استایل دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسمشر مړنی وای افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي د سولې خبري ورسره وکړي. نور راپورونه هم درو په سر کې اجمالاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان ورور تادین خان د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزی لخوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. اخوا د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین نه کار اخیستی و. او د روسیې چارواکو خبرداری ورکړی چې د سړې جګړې د وخت له یو تلون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم خطرناک کړي. په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزی لخوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. چارواکي وایي تادین د کندهار د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر د حکم په بنسټ د کندهار د امنیتي قومندان په توګه ټاکل شوی. تادین خان که څه هم نظامي زده کړې نه لري خو ځایي خلک وایي په تیرو څو کلونو کې یې له خپل وژل شوي ورور جنرال عبدالرازق سره نږدې همکاري درلوده او د سیمې له حالاتو خبر دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا په کندهار کې ویلي دي چې پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین سره د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه. ښاغلی ستانکزی نن په کندهار کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له برید څو دقیقې مخکې بریدګر له کرښې اغاړه له کوم چا سره 15 دقیقې خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت رئیس زیاته کړه د برید له پولې اغاړه پلان شوی وو او د ده په وینا تر اوسه یې په اړه څېړنې بشپړې شوي نه دي. د ملي امنیت رئیس په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دې برید په تړاو د محل 15 کسان تر پښتنو ګربېګونو لاندې دي. په دوی کې تر ټولو مهم کس د والي د ګارډ مشر مولاداد یاد شوی چې بریدګر ته یې د والي په ساتونکو کې ځای ورکړی و. ویل کېږي هغه کس چې د دې سړي تضمین کړی و البته د بریدګر هغه د برید په ورځ پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق تیر پنځشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قومندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتلو په حال کې و د یو ساتونکي لخوا په ډزو ووژل شو. اخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس هغه واضح بې بنسټه بللي چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لاس درلود. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ویل دا واضح د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. په دې اړه شایعات چې دا عمل دی د قاطع ملاتړ ماموریت لخوا شوی وي فکر کوم چې دا د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. وسلوالو طالبانو منلی چې تېره اونۍ د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د دوی یو نفوذي جنرال رازق وژلی دی. اخوا د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جفری اسماعیلی په کندهار کې د تیرې پنځشنبه د ورځې په پیښه کې ټپي شوی. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دې ژوبل امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. روسیا وایي د سړې جګړې د وخت له یو تړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم خطرناک کړي. د کرملین ویاند ویلي د امریکا او روسیا ترمنځ له هغه تړون څخه د امریکا وتل به چې د متوسط واټن ویشتونکي اتومي توغندي منع کوي نړۍ نور هم خطرناک کړي او روسیا به د توازن د ساتلو لپاره تدابیر ونیسي. د مسکو او واشنگټن ترمنځ سرنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل هیواد به د روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه له تاریخي تړون نه ووځي. دا تړون امریکا او روسیا د منځني واټن ویشتون الوتونکو اتومي توغندیو لارلو او زای پرزای کول منکی امریکای شارواکو ویلی روسیا لکلون رئیس د ډول توغندی جوړوي خو روسیا دا تورونه رد کړي بل خو د سپین مانی د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې روسی چارواکو سره خبرې کوي ټاکل شوی چې جان بولټن به د خپل سفر په لومړی ورځ د روسیا د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري د کرملین ویان دیمتری پیسکوپ له جان بولټن سره د روسیا د ولسمشر ولادیمیر پوتین لیدنه هم تایید کړې ده خو ویلي دي چې دا لیدنه به نن ترسره نشي د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي د ترکیه د انادولو خبري اژانس لخوا ویل شوی چې ډونالد ترامپ او رجب طیب اردوغان سلا کړی چې د خاشقجي د وژل کېدو د قضیه ټول خلونه باید روښانه شي ولسمشر اردوغان تر دې مخکې ویل چې نن به د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړی سعودي د شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې خاشقجي په استانبول کې د دې هیواد په کنسولګری کې وژل شوی د سعودي حکومت ویلي شپې تکلن خاشقجي په کنسولګری کې د یوې فزیکی شخړې په نتیجه کې وژل شوی هغه څه چې نړیوالې ټولنې په اړه شک او تردید څرګند کړي
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو تاریخي حماسه وه
ما شاهد یک حماسه تاریخی بوده و این صورت حضور گسترده مردم ما باید تحتش قرار بدیم
بلخه د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بي ساري ګډون څخه هرکلی کوي خو وایي د ټاکنو لړۍ لستونزو او بي شمیره درغلي سره مخ وه
باید په ډیره خوشنۍ سره وایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې لستونزو بې نظمیو او بې شمیره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه
د افغانستان د ولسمشر مانی وایي چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي خبري ورسره وکړي دغه ورځ په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سپین مانی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره خبري پیل کړې دي په دوهمه نیمه کې به یو کلیز د ژغون راډیوي ډرامه واوري زما شخلازه د رادیو ری دوستانو د تیرو خبرونو په څیر په دې خبرونه کې هم په لومړي سر کې د انتخاباتو اړوند مسایل لرو چې په کډوي سر ورود افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو تاریخي حماسه عبد الله عبد الله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبرې کولې ویل چې د خلکو دغه ګډون باید تر شو لاندې رانه واستل سي په دې اړه رحمت الله افغان مشتجوس یاترا کوي
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای طالبانو هڅه کوله چې انتخاباتي بهیر ګډوډ کړي خو ونه توانیدل او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون طالباني فکر او مفکوره ته یو ځواب وو عبد الله عبد الله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا لغونډې مخکې له رسنوي سره خبرې کولې وویل چې د خلکو پراخ ګډون په حقیقت کې یو تاریخي حماسه وه او افغان ولست له دې عمله مبارکي وویل
مشاهده یک
حماسه
تاریخی
بود. هغه وای په حقیقت کې موږ د یو تاریخي حماسه شاهدانو په هیڅ وجه موږ باید په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون تر شوا او لاندې رانولو پر اختیا هم خلکو ثابت کړی چې دوی خپل حق او مسولیت ته متوجي دي او خپل مسولیت یې ادا کړی خغلی عبدالله وویل چې په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول په کابل کې د انتخاباتو په اړه ستونزې موجودې وي شکایتونه هم سبسوي دي چې د نوموړي په وینا انتخاباتي کمیسیونونه باید شکایتونو ته رسیدګي او ستونزو ته واضح ځواب ووایي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې له دوی سره شاوخوا 15,000 انتخاباتي سرغړونې او شکایتونه ثبت شوي دي چې رسیدګي به ورته وسي اجرایی رئیس وویل چې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ او بایومیټریک سیستم یو ښه اقدام و خو د نوموړي په وینا له دغو وسایلو نه سمه استفاده ونه سوه وسلوالو طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و او د انتخاباتو په ورځ په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي پیښې هم رامنځته سوي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده خو عبدالله عبدالله له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه مننه وکړه چې لګو اکثر سره د انتخاباتو امنیت خوندي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وای ل غزنی او کندهار ولایتونو پرته ل ټولو غوښونو او ستونزو سره سره به هم شاو خو څلور میلیونو افغانانو د ولسی جرګې په وسنۍ انتخاباتو کې رائے کارولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای چې انتخاباتي کمیسیونونه باید انتخاباتي سرغړونې او شکایتونو ته جدي رسیدګي وکړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید عدالت تامین کړي او د خپل کارونو راپور په خپل وخت له ملت سره شریک کړي.
په هیڅ معنا باندې باید هغه درغلۍ او کوم امریدونه چې د ټاکنو قانون په جدیت کې واقع دي لازم باید سرغړونه شي او تریوتنه هم ونسي. فقط خپل کړنې په شفافه ډول باندې په اړخیز ډول باندې ټول هغه امریدونه چې دوی ته راځي کېږي په شفافه توګه ځای کې او په عین حال کې دوی د خپل نظارت څخه باید ټولنې ته راپور ورکړي چې دوی
چې په دې اړه د انتخاباتي کمیسیونونو نظر هم راواخلو خو بریالي نسو. خو له دې وړاندې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون په وار وار ویلي و چې مستند ثبت شوي شکایتونو ته به رسیدګي کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وای که انتخاباتي شکایتونه په شفاف ډول ونه څېړل سي په انتخاباتو به د خلکو باور کم او ممکن په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم کمرنګ سي.
دوستانو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونه خو موردلې. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د انتخاباتو پر لړۍ باندې انتقادونه کړي دي او وروسته لا غوښتي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د شاوخوا 4 میلیون افغانانو د ګډون خبر ورکړ. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید پر دغه لړۍ باندې انتقاد وکړ او د انتخابات پر څرګندونو باندې انتقاد کړی دی. له شاغلی رشید سره رضوان مراد مرکه کړی ده.
زموږ اول پښتون دلته ماتره کیږي چې د ټاکنو ورځ چې پاتور سره په موږ شپه باندې یو ورځ پجې سیاست صاحب یو خبري غونډه کوي چې د ټولو ګډونوالو او هغه کسانو چې ټاکنو کې برخه اخیستو شمیره 3 میلیون تر رسیدي او بیا په پرون کې 2.5 میلیون تر رسوله. یعنی په هم مسلکی لحاظ باندې او هم په حقوقي لحاظ باندې دغه د پښتنې وړ موضوع ده چې 3 میلیون او 4 میلیون یو میلیون فرق لري او په ټاکنه کې یو رایه هم برخلیک جوړوي د یو کاندید پروسې. نو دلته موږ سپینوای غوړو سیاسي سویسې ولې دوی دغه یو میلیون فرق او توپیر
رشید صاحب
چې دوی هغه معلومات
بله د د د د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د د لومړنۍ څرګندونې د مشر داوی چې شاوخوا 3 میلیون او اوس وی چې شاوخوا 4 میلیون یعنی د 4 میلیون او 3 میلیون تر شا شید ترمنځ خلکو شې درای ورکړي وي.
ګوري دغه دوه ورځ کې د مرکزونو شمیره په دې ساته باندې نه و چې هغه 1 میلیون ګډونوال پکې ولري فصد په ودې 400 مرکز او د تشکر حساب کې چې هغه 400 نفر په بخښ واخلي دیکه چې تمره شي نو تخمینی حساب هم د بحث ورده او موږ پیګو چې دا تروس پر حقیقت نه دی او دیو مسول نه هڅه دا چې تخمین وکول په دې حالات کې سیاسي ستونزې پیدا کړې لپاره وي. نن سبا تاسو ګورئ چې هر کاندید ځان غټون کې ګولي او په دغه حالات کې بیا دغه ورسته جنجالونه لپاره وي چې اول 3 میلیونه ګوسه 4 میلیونه په تیزل کې نور سنې صاحب دا شی اشتباهات کړی وو چې د ټاکنو په اساس کوم څه ورسو دو مدیریت دغه بهیر دمو په وړاندې ډیر ضعیف مدیریت وو. دوی دغه عملیات کې ډېر ستونزې لپاره او پرولې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی زده نقیص پریکړه کوله د قانون خلاف ځینې مسایل تر سره سول. نو د کمیسیون هغه پریکړه په عین حال کې کړنې د ځوابوین وردی او کمیسیون په دې اړه باندې باید ملت ځواب ووایي. مرکزونه نه پرانیستل کېدل په عین حال کې بایومیټریک دستګاه په ځینو حالات کې کار نه کوي په ځینو حالات کې نه استعمالېدل په ځینو حالات کې دغه مواد نو خپل فیرز ځکه کول پر دې سند لري او پر ولې دی ولایت فیرز بل ولایت لګل شوی وو د ډېر خلکو نمونه په فیرز کې نه وو د چا نمونه په کې اشتباه وو او موږ په دې باندې اعتراض وکړو چې پلی کې مشه تعبیر هم خرسو د ډاکټر سیف عبد الله نوم په فیرز کې موجود نه وو. سره د دې چې شاید هم چې په مارکیټ کې نوم لیکنه کړې و هغه ته اجازه ورکړل چې رائے ورکړي ولې په ځینو مرکزونو کې چې مخکل ځین شاید دغه بهیرو ما د چې څوک راغی چې نو می خپل د پلار نوم په لیست کې و هغه سیر نمبر د سیکر فرق درلود هغه ته اجازه نه ورکوله. دغه مستقیمن تبعیض او دا د پښتنې ورده ولې فرمسال د ټاکنو په ورځ باندې سوګونه چلند په بهیر کې وستي او دې باندې موږ جدي د کمیسیون څخه واړو څخه په وضاحت ور
بله ډیر مننه رشید صاحب. یو بل پښتنه چې د دغه ستوند سره سره چې تاسو یاد کړلې د بایومټریک دستګاه د کارولو په مسأله کې نیمګړتیاوي وي په ځینې سیمو کې اصلا کارونه کړ د رای ورکولو پاڼې په ځینو مراکزو کې ختم شولې له وخت نه مخکې. آیا د غټول ستونزې او د غټول نیمګړتیاوي یا ادعاوي چې پکې و درغلې شوی او یا بې نظمي شوی دی د دې سبب کې دی چې پر دې انتخاباتو سوالیه نخه راخکل شي یا مشروعیت تر پختل لاندې راشي؟
زه ډیر عادلانه بولم چې اوس د ټاکنو په مجموع مشروعیت د دې کې میلیونونو خلکو برخه خسته ده د دې راته باید رانه چې د دې مثالونو په ټاکنه کې لرو هغه نه ورڅ پختل راوړو ولی مدیریت له بعد امرغه ځین حالات کې د اسلامي وګړي چې په پروسه کې بے نظمی رامنځته شي. یو څه چې باید واضح کړم چې اډقال دا ځل دوا ډیرو اساسي اوریدونو یو د فهرست جوړول او بل د بایومټریک دستګاه راوصل په دغه بهیر کې پر رواني لحاظ باندې یعنی ټاکلو په ارث کې هغه سایکولوژي هغه څه وایم دی هغه متقلبین ډیر خطا کړی وو یعنی دغه فضا موجود نه ولی ځین پیکړو د دې لامل سره چې په کې خلګان رامنځته شي او هغه د تقلب لپاره زمينه مساعده کړي د بیلګې په توګه باندې مثلا ټاکلو د بهیر غزول د شپې اتو بجو پرې دا خپل موږ په ځینې حالات کې ګورو چې د تقلب لپاره زمينه مساعده کړه یا دغه پریکړه چې فال مثال ټاکنه د ثبات وزندګي په ځینو مرکزونو کې حال دا چې تمدید صلاحیت کمیسیون فقط 2 ساعته ده.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د کندهار د وروستۍ حملې پلان د ډیورنډ کرښې په هاغه اړه کې جوړ سوی و او بریدګر د جعلي اسنادو په مرسته د کندهار د والي په ساتونکو کې ځای پر ځای سوی و. ستانکزی نن په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلټنې لا هم نه دي بشپړې سوي. صادق رښتینې له کندهار دا راپور رالېږلې دی.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د دوشنبې په ورځ د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د ورستی خونړي بریټ پاړه خبريالان ته معلومات ورکړه. ستانګ زیبا ویل چې بریټګل لومړی د جلی اسناد په مرسته ځان د کندهار د والي په ساتونکو کې سب کړی وو او د ډیورن کرښې لا غاړي څخه د وسلوالو په لار شوونه بریټ کړی.
دا هم ډیره واځي سوي درس 15 دقیقې مخکې لدې نه سي دا غوسی د سرحد نه لغې خونه دوی ته ټلیفون سوي دی الګت د 15 تقریبا 2.5 دقیقې خبرې کړي دي هدایت یې اخیستې ده او په دې ترتیب سره په دې کې واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توطئه لسرحد نه ای خواته دا هغه کړی ده په حساب پلان کړی ده او په ډیر وخت په دې باندې کار سره کړی ده چې په دې توطئه کې دا مسله سره هغه کې
ستانګ زی وایي چې د غبرت پاړه له هم د دوی پلټنې نه دی بشپړې سی او د بریټ په تړاو د نیول سو کسانو څخه پلټنی روان دي. نوم وړي وای چې لمړنوي پلټنوي په ډاګه کړي چې بریټ د وظیفوي غفلت لامل رامنځته شوی
یو تی دات کسان چې مشکوک یا په حساب په دې برخه کې تشخیص وی دي هغه هم نیول سوی دي او د غلاندې د تحقیقات ولاندې دي او دا تحقیقات تبن ادامه پیدا کوي د دل پروسه وکول شوسه هغه کسان چې په دې برخه کې زی دخل او هغه کسان هم پیدا او هغه په حساب یعنی تشخیص وی دي باید ویني ورسیس چې کوم چې کې تختیدلی یا کوم چې کې پرتی هغه باید پیدا شي.
د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د نننه 13 پنځشنبه ترې مهم غونډه ورسته د چارواکو د تاک پر مهال د والي و ساتونکو بریډ وکړ چې لاملای د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل و بجلسول او د کندهار د والي د 404 میوانزون او 215 تل کلی اردو د کمانډانانو په ګډون پکښي یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د غوی د وجباړونکو ټپیانسول د بریډ مسولیت وسلوالو طالبانو منلې.
دوستانو لکه چی مخکمو واردل پا کندهار که ده امنی قمندان جنرال عبدالرزاق ده بریت پر محل پا دغه غونډه کې امریکایی جنرال سکات میلر او نور امریکایی سرتیری هم موجود و تر ده بریت وروست دینی داسې اوازې خبرې سولې چې ګوکې دغه بریت امریکایی ځواکونو لخوا سوی دی، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس دغه خبرې رد کړې دي او وایي چې په دې برید کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت لاس لرلو په اړه وازې د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس هغه اوازې ناسمې بولي چې ګوندي د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لاس دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا شان اوازې د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. په دې اړه شایع چې دا عمل د غوڅ ملاتړ د ماموریت لخوا شوی، فکر کوم چې دا د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان که افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي، څوک چې د طالبانو ملاتړ کوي، طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي، د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. ښاغلی عبدالله جنرال عبدالرازق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو ریښتینی بچی یاد کړ او وی ویل چې ډیر ژر به کندهار ته ولاړ شي او د نوموړي د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. چارواکی وای د کندهار د والی یو ساتونکي وروسته له هغه ډزې پیل کړي چې د کندهار سیمه ییز چارواکي لوی امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی وخت. جنرال اسکات میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دی هدف نه و. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د په یو ټویټر پیغام کې د جنرال میلر په حواله ولیکل چې نوموړی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. خو دا چې په دغه پیښه کې د کندهار امنیه قمندان او د امنیت رئیس ووژل شول او کندهار والی ټپي شو، خو جنرال سکاټ میلر ته هیڅ زیان ونه رسید، له خلکو سره پوښتنې پیدا شوې او داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندي د غوڅ ملاتړ ماموریت په دغه پیښه کې لاس درلود. خو اوس د افغان حکومت اجرایه رئیس دغه اوازې ناسمې ګڼي او ردوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای چې د ډزو پر مهال د بریدګر له هدف روښانه و چې هدف یې عبدالرازق او امریکایي جنرال چې هماغلته نږدې ولاړو هدف نه. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسؤلیت منلی او ویلی دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر.
ازادي رادیو اوري دغه رادیو هر ورځ د سهار له ودمه شم تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی سئ صفه وځي او اوري او دغه ورځ کولی سئ موږ راپورونه مقاله د ازادي رادیو پر ویب سایت ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د سولې اړوند یو راپور ته ورځو. د افغانستان د ولسمشر مڼې وایي چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغوړي خبري ورسره وکړي. د ولسمشر مڼې ویان محمد هارون چخانسوري نن ازادي رادیو ته د خبري وکړه. د افغانستان د سولې علي شورا به وایي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې شامل کړي. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
افغان حکومت وایي د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو په تیر د امریکا هڅې جدي شوې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان محمد هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د خبرو په اړه تازه پرمختګ نشته، خو حکومت هیله مند دی چې ډیر ژر له طالبانو سره مستقیم مذاکرات پیل شي.
جدیت که در پروسه صلح موجود است هم از خود حکومت افغانستان
دوبل کوم جدیت چې د سولې په پروسه کې موجود دی، حکومت او خلک په کلک سره غواړي. د امریکا په ګډون د افغانستان ټول متحدین په جدي توګه کار کوي. دا کار بې سابقه دی. همکاران له افغان حکومت سره په همغږی کې د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره کار کوي. هیله مند یو چې مثبت نتیجه ورکړي.
امیدوار هستم نتیجه مثبت راشته.
د دغه په خبره حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره له پاکستان پرته په هر ځای او هر سطح کې چې وي مستقیم خبرې وکړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د تحریک نظر ولرو، خو بریالي نشو. په خاطر دې دغه تحریک ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره به مذاکرات ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر او دوبۍ ته سفرونه کړي دي. د افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو لپاره پلاوی وټاکي. خاغلی خلیلزاد په دغو سفرونو کې د طالبانو له استازو سره لیدلي چې طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړي دي. د سیمه هیوادونو ته د خلیلزاد له سفر وروسته له طالبانو سره مستقیمو مذاکراتو ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ورځ ویلي چې حکومت باید اجازه ورکړي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د ویلي د طالبانو په ژبه ښه پوهیږي او دواړه یو بل ښه پیژني. خاغلی دوستم دا هم ویلي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیالۍ څوکۍ ورته ارزښت نه لري، بلکې مهمه ورته په هیواد کې د جنګ پای ته رسیدل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وایي امریکایي چارواکي دا هڅې کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې شامل شي.
خلیلزاد دا کوشش ده چې داسې یو افغاني هیئت چې د ټولو خواوو نمایندګي ولري منځته راشي او هغه د طالبانو سره خبرې وکړي، داسې یو کار دپاره زمینه برابره کړي.
ځینې افغان پوهان له دې ډلې ودیر صافی په دې باور دی تر هغې چې د پاکستان غوښتنې ونه منل شي له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیلېدلی نه شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره یې خبرې پیل کړې دي. دا په داس حال کې دی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له یوه مهم تړون څخه د متحده ایالاتو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته د مسکو او واشنګټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. چین، فرانسه او جرمني دا تړون مهم بولي، خو برېټانیا ویلې دي چې د امریکا تر څنګ به ودرېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا او ترکیه ولسمشرانو موافقه کړې چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژنې د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. د ترکیه د ولسمشر دفتر په یو بیان کې وایي ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان پرون د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې موافقه وکړه چې د خاشقچی د قضیې په اړه باید پوره وضاحت ورکړل شي. انادولو خبری آژانس دا خبر څو شی به ورسته له هغه ورکړ چې د ترکی ولسمشر خغلی اردوغان وویل دای بنن د سعودي د حکومت د مخالف ژورنالیست د وژل کېدو د قضیه په اړه له حقیقت څخه پرده پورته کړي. خاشقچی د اکتوبر په 2مه نیټه ل خپل ترکی کوژدنې سره د واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته لننه وته ورسته لادرکه شو. ریاض په پیل کې ویل چې شپېته کلن خاشقچی ل قونسلګری روغرمټ وتلی، خو د شنبې په ورځ وویل چې نوموړی په قونسلګری کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبه په ورځ وویل خاشقچی د خپل سرو کسانو په عملیاتو کې او سهوان وژل شوی. الجبیر فاکس نیوز تلویزیونی چینل ته وویل چې د دې سترې سهوې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. خو د سعودي چارواکو د دې څرګندونو په اړه متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو شک څرګند کړی. برتانیا، جرمني او فرانسې پرون په یو ګډ بیان کې د خاشقچی قتل وغنده او په دې اړه د سمدستي وضاحت او سپیناوي غوښتنه وکړه. ولسمشر ټرمپ که څه هم له تېرې اونۍ راهیسې په پرله پسې ډول ویلي دی له دې سره مخالف دی چې د سل میلیارد ډالرو په ارزښت د سعودي او امریکا ترمنځ د وسلو معامله له خطر سره مخامخ شي، خو په یو مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه ښاغلي ټرمپ د دې قضیې په اړه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر پر څرګندونو انتقاد وکړ او ویل چې د سعودي چارواکو په خبرو کې دروغ او چلول شته.
سمه خلاصه د ایرادیو لري. دوستانه یو ځل بیا د افغانستان انتخاباتو ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو ټاکنو کې د شاوخوا 4 میلیونو افغانانو د ګډون خبره وکړه. د چې خلک څومره په انتخاباتو کې له ګډون څخه خوښ دي یا ناخوښ دي دوی ازادي راډیو ته داسې ویلي.
زه زرینه پلازه له هغه چاره رازیه ما له انتخاباتو له د پروسی څخه خو بعض مون نیمګړتیاوی ملرلی مثلا مګه عبدالادی مکتب کې ما خپل رائے واچول خو زه په و بجورالم چې زه خپل رائے استعمال کوم په مشور غلو د بند ولا بیا بیا زرالم بیا بیا ولرم مقصد هغه خپل کارمندان په خپل وخت را نغل
ایمانم دل آغا ایم پا دی ورنکڑا چی خلق خراب منگا مزدوری نلرو خون مزدورانی چی غریبانان چی دی دی که ایتو گورتا نگوری پا نانکی چی کلا انتخابات راسی زدا کار کم یو کارو نکی منگا غریبانان دوڑی تایرانو
زه محمد نسیم احمد ارزو خپل خو ډیر خوشاله ما د انتخابات په خیر تیر شو او امنیتی نگانونه او کد امنیتی او د خلک در تک را تک نه درې دی نه ایس مشکلات او ستونزې خو مونږ وړاندې ونلې ده
زمان محمد جاوید سمیم زمان نظر دا ډیره ښه انتخابات او ځکه په اول ځل په افغانستان کې د بایومتریک سیستم کار شو او خلک وکولای شوی په دې کې حصه واخلي او یو روښانه دې لپاره د ضمانت وکړی شي تقریبا شفاف او ځکه چې سیستم بایومتریک او د هغه مخکې چې کوم مشکلات وو هغه د هغو نه جلوګیري